آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز ووري
د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش او ځای خلکو ترمن جګړه روانه ده عراق د کرکوک په ښار کې په حملو کې نوښتنه وجل سوي دي چې دولس یې د داعش غړي دي او د امریکا د دفاع وزیر ترکیې ته تللی دی چې د ترکی چارواکو څخه وغواړي چې د عراق د ارضي تمامیت احترام وکړي
په دې خبرونه کې په راپورټونو علاوه د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو شاعر بهرام زید د خبرونه میلمه دی وروسته کولای شي پروګرام کې برخه واخلي د پاکستان د خارجه وزارت سکرټر د پاکستان د سنا د مجلس د بارنیو او د دفاع د چارو د کمیټو او همسایه ملکونو سره د پاکستان د روابطو په حق له خبري کړي او معلومات ورکړي دي چې دا راپورټ لګ ورستاوري اوس راځو دې مسلې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی د زرمت د ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی دی چې د ځانګړو ځواکونو هغه قومندان به په سزا ورسول شي چې د زده کوونکو سپکاوی کړی دی خو اول د دې ساعت خبرونه واوري چې حسیب الکوزای لولي
د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې رئیس د ځایي خلکو او د داعش د ډلې ترمنځ جګړه روانه ده حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې شپږ اویا د داعش جګړه ماران او څلور پاڅون کوونکي وژل سوي دي وروستي جزئیات به د ذبیح الله غازي صاحب څخه واخلو چې همدا اوس د جلال آباد څخه زموږ سره د ټلیفون پر کرښه دی غازي صاحب وروستي معلومات څه دي دا جګړه ختمه سوې ده که اوس هم ادامه لري
مننه د سیمې د خلکو سره چې زمنګ شیبه وړاندې خبري وشوي هغه وایي چې د نن سار رئیس په دوو سیمو کې توده جګړه وا چې د بر پچیر ساحه د داعش وسلوالو ته په ګوتو کې ورغلی وو د کوس پچیر ساحه چې و دغل ته پاتون کوون کیو نو د شیبه وړاندې چې د ځای خلکو سره خبري وکړلې دی وایي چې داعش وسلوال کوز په چیر تم راښکته شوې دی او هلته په توده جګړه باندې د پاتون کوونکو سره لګیا دي بس نه راغده چې خپل ځانونه ایستلی شي او دغه ساحې نه خوندي سیمو ته کډه کوي دغه ځایي اوسیدونکو سره چې زمونږ خبرې کېدلې دوی ساو تیګا ښکاره کېدل او د منډې په حالت کې دوی ویلی مونږ ځانونه وباسو د داعش وسلوالو د کوز په چیر ډېرې ساحې نیولې دي او پاڅون کوونکي د وسه نور نه ده پوره چې دوی دغه ساحې وساتلی شي دوی د حکومت نه د بیړنۍ مرستې غوښتنه حکومت املا ور ونه تړي نو کېدای شي چې ډېره درنه مرګ ژوبله ولسي خلکو
مننه غازي صاحب د معلوماتو څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه ته نږدې په دوو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې سوي دي چې له امله یې د یو طالب قمندان په ګډون شاوخوا دېرش تنه طالب وسلوال وژل سوي دي د هلمند په ولایت کې امنیتي مقامات وایي چې د قهر میوند په نامه په پیل سویو پوځي عملیاتو کې تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو لشکرګاه سره نږدې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې له امله یې نه یوازې د مخالفینو وسلوالو پرمختګ پر شا وتنبول سو بلکې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله واوښته د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرو د هیئت مشر امین کریم وایي چې اوس نو باید چې هیڅوک د اسلامي حزب د غړیتوب په جرم ونه نیول سي محمد امین کریم وویل چې د جمهور رئیس غنی د فرمان وروسته د افغان حکومت سره د دغه ګوند د سوي موافقې ټول مواد باید مراعات سي افغانستان کې د ناټو ځواکونو یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې له مخې افغان سرتیري د هوایي قواو د پاره ځمکني اهداف په نښه کوي دوی هیله لري چې په دې سره وکړی سي چې د مخالفینو پرمختګ ډب او تر ډیره حده د ملکي تلفاتو کچه راکښته کړي د د عراق د کرکوک ښار د ډي بیس په ښارګوډي کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 11 کسه وژل شوي دي. برید د ایراني ساختماني شرکت پر یوې سیمې باندې سوی دی. په بل برید کې چې د کرکوک ښار د پولیسو پر مرکز باندې سوی دی، 16 تنه عراقي پولیس او 12 تنه د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران وژل شوي دي. د پولیسو پر مرکز باندې د برید پر مال څو چاودنې واورېدل شوې او وروسته د ټوپک ډزې پیل شوې. د پولیسو پر مرکز باندې په برید کې 15 ځانمرګ برید کوونکو برخه اخیستې وه چې یو یې مخکې له دې څخه چې ځان ته انفجار ورکړي د پولیسو لخوا وویشتل سو. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیستی. د ساختماني شرکت پر سیمې باندې د برید مسؤلیت لا تر اوسه پورې کمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر نن د جمعې په ورځ ترکیې ته ورسېدی، چیرې چې به هغه د ترکیې چارواکو څخه وغواړي چې د عراق د ارضي تمامیت احترام وکړي. ښاغلی کارټر به د ترکیې د نظامي او سیاسي چارواکو سره وویني. ښاغلی کارټر انقرې ته په داسې حال کې سفر کوي چې واشنګټن په سیمه کې د اسلامي دولت څخه د موسل د ښار د نیولو پر سر مخ په زیاتېدو جنجالونو ته اندېښمن دی. ترکیه غواړي چې د موسل په جګړې کې چې د عراق دویم غټ ښار دی واضح رول ولري، خو د عراق حکومت بیا د ترکیه د نظامي دخالت سره مخالفت لري او امریکا اندېښنه لري چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اندېښنې کولی سي چې هغه موافقه له منځه یوسي چې په لړ کې سیالي او قومي ملیشې اجازه نه لري چې موسل ته ننوځي. ترکیه اوس د موسل په شمال کې خپل 1500 عسکر د بشقې په نظامي اډې کې ځای پر ځای کړي دي او د تیر دسمبر رئیس سنی او کوردي ځواکونه روزي. د عراق حکومت ویلي دي چې ترکیه ځواکونه حق نه لري چې په عراق کې پاتې سي او باید چې ووځي، خو ترکیه د عراق د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د جاپان په لویدیځ کې یوه قوي زلزله سوې ده. د زلزلې شدت 6.6 درجې و او د توتوري په سیمه کې د مځکې 10 کیلومتره لاندې د جمعې په ماپښین وسوه. د زلزلې له کبله د لسګونو زرو خلکو برېښنا تللې ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله او د زلزلې د خسارې په هکله رپورټونه نه دي خپاره سوي. د هوا پیژندنې مسؤلینو ویلي دي چې د سمندري طوفان خطر نشته. په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ پالیسۍ مبصرین د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمیل په اکله زیات اندېښنه لري چې سمو د وړاندې د ویکیلیکس وی پاڼې خپور کړي. په دې ایمیل کې داسې ښکاري چې هیلری کلینټن د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو تور لګوي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره مالي او لوجستیکي مرستې کوي. د ویکیلیکس ویبپاڼې دغه ایمیل د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ټیم څخه غلا کړی دی. د ایمیل په یوه برخه کې ویل شوي دي چې موږ باید چې د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو ډیپلوماتیک او استخباراتي فشارونه راوړو، ځکه چې هغوی د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په پټه مالي او لوجستیکي مرستې کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید دا خبره د خندا وړ نه بلکې جدي ده، چې وایي د جمهوری ریاست انتخابات د درغلۍ نه ډک دي. ښاغلي اوباما چې د میامی په ښار کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن په یوې انتخاباتي غونډې کې خبرې کولې، ویل چې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د ډیموکراسۍ دپاره خطرناکې دي، چې ویلی دي چې د نومبر د میاشتې د اتمې نیټې د انتخاباتو د نتیجې په هکله به پرېکړه وروسته وکړي چې آیا مني کې نه مني. ملګری ملتونه مجبور اسول چې د حلب په ختیځ کې خپل روغتیایي ماموریتونه چې هدف یې د ټپیانو روغتونونو ته انتقال و وځنډي، ځکه په ښار کې دننه د دخیلو ډلو لخوا چې په جګړې بوختې دي. ملګرو ملتونو ته ډاډ او اطمینان نه دي ورکړل سوی. د ملګرو ملتونو یو ویان جینس لړکی ویل چې د ناروغو او ټپي کسانو د انتقال چارې ځکه وځنډېدلې چې په سیمه کې هغه شرایط چې موږ یې غوښتنه کړې وه برابر نه و. ښاغلي لړکی دا واضح نه کړه چې کومو ډلو د بشري اوربند رعایت نه دی کړی، خو دونه یې ویل چې ملګري ملتونه او د حلب خلک په ډیر سخت حالت کې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان د خارجه وزارت سکرټر د پاکستان د سنا د مجلس د خارجي او دفاعي چارو کمیټو ته د همسایه ملکونو سره د پاکستان د روابطو په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي. دا رپورټ لږ وروسته نشریږي. اوس راځو دې ته چې جمهور رئیس اشرف غني د زرمت د ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی دی چې د ځانګړو قواوو هغه قومندان ته به سزا ورکړل شي چې د زده کوونکو سپکاوی کړی دی. ابراهیم رحیمی موږ ته په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی.
ولسمشر محمد اشرف غني په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د قومندان له لوري د ټپي شو زده کوونکو د کورنۍ لغړ سره په تلیفون خبرې کړي او پیښه کې ښکېل قومندان ته یې د سزا ورکولو ژمنه کړې. د پکتیا د ولي وای نقیب احمد اتل امریکا غږ ته جمهور رئیس غني د سیمې مشرانو ته هم د تلیفوني خبرو له لارې ژمنه ورکړه چې د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي په اړه به جدي ګامونه واخلي. اتل دغه رازول چې د یادې پېښې په غبرګون کې د سیمې خلکو د راپارېدلې غصې په نتیجه کې د تړل شویو ښوونځیو د پرانیستلو په مخه ولسمشر غني یو پلاوی هم نن د جمعې په ورځ پکتیا ته رالیږلی و.
دغه ستونزې د اورېدو لپاره د سیمې د خلکو سره وکتل او هغوی ته ډاډ ورکړ چې هغه شخص چې دغه عمل چې